라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پاموکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اوومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخوانی نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $5 میلیونه جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړې دی او له دې ډلې غوښتې دي چې د اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په اوومه د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی یې هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربان نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربان په لومړۍ ورځ ټول 48 پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي کړي، په بدل کې به اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشي کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اوربان او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اوریزه کرکټ جام لومړی لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یک شنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زنجیره یې بس منډه یې ویره یې. زه غواړم چې د دې ځنه موږ بل طرف ته انتقال شي، زه ګرته جون چې دلته ویره.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
زموږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او مطالعه کوو.
کابل میشتي یو شمېر ښځې او نجونې د عامه ترانسپورت وسایطو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
یو نیم ساعت په سړک انتظار وم چې بالاخره یوه کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او ناوخته کور ته راورسېدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. د سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدود دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې یو شمېر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو ویجاړوونکي زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي. په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی. په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه په افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتو والای اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت تر رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکان ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي، زاړي او حافظه یې کمزورې شوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له چوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د لا زیاتو خدماتو وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
کومه ماشومان دي یا زنانه دي اوی بعضی به کې بیخي داسي دغه دومره زیات شوی او دروانی تکلیف چې کله بده زلزلی تکان وشو دغه نرستا یو ساعت تر دو ساعتونو پورې اوی با چغی والی تر هغه پورې به چغی او جړلې چې څو پورې به بل جټک نه راغلی. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره خبره کوي خپل زوی نوم هم تیری د زوی نه د پلار نوم یری د ماشوم نه د مور نوم یری د مور نه د ماشوم دغه چی یری ته به تو ستاسو نوم دی دوه دقیقې درې دقیقې وروسته به تاته جواب درکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله 4800 کسان اغېزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 14 روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 څخه ډېر ټپیان په 100 روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي چې تر ټولو لویه شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85% نارینه 21% ښځې او نجونې او له 10% څخه ډېرې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاو دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست 15 د ریختر په کچه د 6 درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې درانه تلفات او لوی مالي زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونه ویجاړ شوي دي.
بلخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډېرو کمو اقداماتو په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او واړه څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
ساحل سره چې مونږ رابطه نشو هغه خلکو مونږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږم اوومه ورځ او مونږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته مونږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه مونږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت مونږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې واړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه مونږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی وه چون مونږ انکشافي او ادبي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا مونږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو مونږ سره مالي همکاري وکړله لس نفره مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفره ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو او کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي هغه به پټي هغه به لاندې پراتي هغه به وروسته راوځي خدا کم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده، نفر انتقال شوي دي، هغه به د محل د خلکو له خوا نه راغونډېږي، مشخص اشخاصو له خوا نه هلته به په یو ځای کې دفن کېږي، خاورې به او چونه به چول کېږي، بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته، اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لېږلی وو، خو د پیسو امکانات د نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي، خو دا چوکۍ ته لا مونږ کسان نه دي لیږلي. امکان لري چوکۍ ته هم یو ټیم جوړ کړو، هلته هم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي، هغوی هغه حیوانات ښښیي. چونه هغه ساز موږ نه لرې هم ده، اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی، نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه، او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته امراض دي، زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي، او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسېږي، دغه غریزه منطقه زیات حیوانات لري، کم چې ژوندي پاتې شوي دي، نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي، نو دا ډېره جدي ستونزه ده. او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپله موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو، خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورباند او زلنسکی سره مستقیم خبرې رد کړې مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبه په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په ایکس پاڼه لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یکشنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي، پایلې به د افغانستان له پولو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نشي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټوالی به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنی وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل:
Our team at Human Rights Watch.
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مهال د ښځو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي غبرګونونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
ویل په رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل به اسانه چاره نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان ښځو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي که نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي، نو افغان ښځې به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یوې نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ترې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشتوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي، بلکې په نړیواله کچه باندې یو خطرناک بیلګې مخه ونیول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د روان سپتمبر په دویمه په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړی. دغه سازمان ویلي وو دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولې. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکروسه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غراض په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او د بشري حقونو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یوشمیر کابل میشت انجونی او میرمنی وایی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسی په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د انجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسی وړ نه وي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شه و ما را
دوی آن لموک در ټیکسی او خاري موټر رو نیول واک اخیستې دی. یو نیم ساعت په سړک انتظاروم چې بالاخره یو کورنۍ پیدا شوه ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو او عامه ترانسپورت په ځانګړي ډول ټاکسي موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړی دی. د کابل ښار د یولسمې ناحیې اوسیدونکي دا فارمسیست چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پاتې شوې چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خاصه بر خانم یعنی عطا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم ها استاد بارن تا منتظر موتری که زنانه پشه
دیر زیادی ستونزی خوزه تجوری کری نیم ساعت یا شل دقیقه باید حتما پا سرک و دریگو شاید خوزو سواری لرون که یا موتر پیدا شی. زه در دو دری اونی مخی دی افغانان تطللی و حالتی یه دیر زیاد در موضوع جدی کری و خوزی یوازی تکسی که نپری خودلی زه هر ورز دنده تا در تک پر محال دی ستونزی سر مخیم.
در کابل خار در اتم ناهی و اوسیدون که میرمن هم وارت شکایت لری او وای چې د حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما درسره یو څوک وي یوازې دې نه پرېږدي زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم ځکه چې ویرېږم دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي نارینه به کار لري یوه میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسیدونکي میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن چون بقیه مسافرا مرتا بودن
سه مدام وقتی من غوښتل د کابل لویدیز دی سبز ولسوالی ته ولاړ شم چې موټر ته ورغلم مخکې سیټ یې ماته پرېښی و ځکه شاته نو نارینه سوارلی وه چې دی سبز ته ورسېدو طالبانو موټر چلوونکی ودروه او له موټره یې وویسته بیا چې موټر چلوونکی راغی ویل یې چې زه یې ځکه درولی وم چې ولې دې د انجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړې تیر وخت ګورم چې ټیکسي ښاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه سوې انجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي چې په خبره یې دې په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستی دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلی وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. د شلمې مادې په دریم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي او دغه شان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.